ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. او رچې د افغانستان انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومته وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. او ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړې دي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې روانې دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني کابل ته تللی او وایي ایران له طالبانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغانستان خبرې وکړې. او په پاکستان کې وسلوالو کسانو پیژندل سوی سیاستوال علي رضا عبدي وژلی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تاریخ افتاد، اما تال مشخص نشده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بلی سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات شایي دوی تر دریو میاشتو وخت پورې وځنډیږي. دې پټ سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات حتی شایي په سرطان کې وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه کېږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید تر اوسه د جمهوری ریاست لپاره نوم نه دی ثبت کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې ابتدایي بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو. کمیسیون وایي په وروستیو 5 ورځو کې چا نوم نه دی ثبت کړی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلابي ګارد سره نږدې روابط لري. د دې اژانس د خبري اژانس ویلي چې شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د ایران د خبرو پاړه معلومات ورکړل. شمخاني تسنیم ته ویلي د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. په د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې سرګی لاوروف او قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډیره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نه کړو، خو زه فکر کوم چې روسیه، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شمیر کمیدل به په سم لور یو ګام وي. د دې وزارت ویان دي په مسکو کې نن خبریالانو ته ویلي چې دا کار به ټول د سولې پروسې پیل ته نږدې کړي. سپینې ماڼۍ یا پنټاګون تر اوسه رسما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو پرېکړه نه ده اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدان او معلولینو پر معینیت وروستۍ حمله وغندله. د امریکا سفیر جان بس نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایي چې د حملې پر وخت یې سیمې ته ورودانګل او د مامورینو د ژغورنې کامیابي هڅې وکړې. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت په وینا د تېر دوشنبه په ورځ د کابل ښار د زړو مکراینو په دې سیمه کې په 14 او ورپسې وسلوال نښته کې 4 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان شو. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په افغانستان کې دروان بحران د حل او سولې د ټینګښت لپاره به خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عبدي ډزې وکړې او واژه. علي رضا عبدي 64 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. عبیدی مخکې په پاکستان کې د متحده قومي حرکت مشر وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلی ته هم ټاکل شوی وو. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د هیواد هوایي مدافع ځواکونو د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه شنډ کړي دي. ویل شوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان شوي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا پرون په راپورونو کې وویل چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول شوي وو اهدافو ته تر رسېدو مخکې د هغوی مخنیوی شوی او شنډ شوي دي. سوریه ادعا کړي چې دا میزایل د لبنان له فضایي قلمروه ورتوغول شوي وو. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اتکلن هلک د امریکا د جنوب لویدیځ ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه ماشوم تېره دوشنبه له مریض و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویلي چې دا ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د الپاسو په نوم له یوې لارې د امریکا جنوبي ایالت تکساس ته د مهاجرت لپاره ورغلی وو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانی په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدې له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نن یې پنځمه ورځ ده خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان وایي یو علت یې دا دی چې دوی ډاډه نه وو چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
کېدای سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي.
د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لاس تال سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 چپه او ریډلې شې خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې دغه انتخابات به د راتلونکي 1499 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د زن په اړه یې له څو ورځو راهیسې ګونګوسې کېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که چرچینو نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډېږي او رسمي اعلان به ښایي دوی سبا وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د ځدران صاحب، د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه ویلي او دغه راز ځینې نورو لورو سیاسي جریانونو او دغه راز سیاسي فعالانو چې تر اوسه پورې ولې دوی د کاندیدانو نوملیکنه کې برخه نه واخیستې، یعنی خپل کاندیدان نه معرفي کړي؟
مننه. په دې اړه ټولو وروستي جزئیات ما په دغه راپورټ کې راټول کړي دي چې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا باندې کومې چې باوري سرچینې له موږ سره خبرې کړې دي ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پریکړه دا محل یو داده چې د ولسمشر انتخابات د حمل د میاشتې پر ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي. سرچینه وایي د دریو میاشتو د ځنډ دا پریکړه له دې کبله شوې چې کمیسیون له تخنیکي او وړتیاو له کبله لا زیات چمتو شي. له دې اعلان سره هم مهاله یو بله حکومتي سرچینه سبا د پنځ شنبه پورز د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر هم ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت، سیاسون او د کاندیدانو سره مشورې روانې دي چې دوی کله کولی شي د انتخابات په ښه توګه ترسره کړي. دوی ویل
و یک سلسله پیش رفته ها صورت گرفته، بحث هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه هم باید صورت بگیره و از امکانات تخنیکی خودم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون اینکه انتخابات خراب بشه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم. طبعاً که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازیر اعلان بکنیم که در کدام موعد برگزار خواهد شد.
خاغله هاشمی دا څرګندونه داسې مهال کې ویل دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دراتلونکو کال د حمل د میاشتې یو درشم نیټه د ولسمشری د انتخاباتو ورځ اعلان کړي و. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرو 15 ورځو رئیس د ولسمشری کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړي چې تر اوسه شاوخه 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا له رسمي اذانونه نه دي کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مهال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د پنځم کال د جوزا په لمړۍ نیټه پای ته رسیدي. د قانون لمخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له ډیر شورزو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغه اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت نه اعلان هم لدی کبل دی چې دوی په دې باور دي چې انتخابات په خپل نیټه نه ترسره کیږي. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځان نه دی کاندید کړی ازادي راډیو ته وویل
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي دغه د نوم لیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي کې انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډیږي. دوی هر کلی کوي خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف یې پر وړاندې مخالفت لري. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان زدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان انتخاباتو په خپل واک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل چې د انتخاباتو د خپل واک کمیسیون کې په دې اړه مسله او مشورې روانې دي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 1990 کال د حمل په 1 ترسره شي. د جدي له لومړۍ نیټې هم د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شوې. نن 15 ورځ ده خو تر اوسه پورې هیچا رسما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې د کابل په مکروریان کې د فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانیو د وړمې ورځې د خونړۍ برید موضوع وڅېړل شوه. په دې برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 25 نور هم ټپیان شول. تر اوسه مسؤلیت د دولت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسله والو طالبانو هم ویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د ولسي جرګې غړو هم دغه حملې ته په پام سره چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومه وسله والې ډلې نه اخلي ویلي چې حکومت باید دا موضوع وڅېړي چې تر شا یې څوک لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د کابل وروستۍ خونړۍ حمله د افغانستان د پولیسي جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حملې د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د پولیسي جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه
وکړي چې دغه حمله د چا لخوا نه شوې ده، چرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤلین باید معلوم شي او زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت لومړی انتحاري حمله وشوه، او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یوولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او اوویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي، او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا لورې ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول، او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغې پیښې اصلي مسؤله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤول دي، او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپله څیړو، او د ځانګړې تګلاره چې خپله د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي، او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیره په مراجعه ته ورکړل شوی دي چې اصلي عاملین به معلومیږي او خلکو ته به شو.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو، او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. دغه پیښې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي. کابل چاپ او ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې د دې حملې او د غرض د سولې د وروستیو هڅو په اړه مطالب چاپ کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په وروستۍ هلو ځلو او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سولې او خونړۍ بریدونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د سولې وروستۍ هلو ځلو ته په کتو له خلکو سره د یو ښه خبر د اورېدو هیله پیدا شوې ده. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د سولې د هلو ځلو له تیزېدو سره د جګړې اور هم ګرم شوی، او دواړه غاړې د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف په یو بل خونړۍ حملې کوي چې تر ډیره پکې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ او دلته د شهیدانو او معلولینو په موینیت حمله بې ارتباطه کېدای نشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د افغانستان په سوله کې دوه افغان لوري ښکیل نه دي، بلکې د پاکستان په ګډون پکې زیات شمیر نور هیوادونه هم ښکیل دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي، نو دا هم کولای شي چې یاد ډله اوربند ته حاضر کړي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې د کابل وروستی برید څه پیغام لري تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ حمله داسې مهال وشوه چې د سولې خبرې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغه برید مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلې، خو د سرمقالې د لیکوال په باور چې ورته حملې معمولا طالبان یا هم القاعده کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د غبرید په ډیر روښانه توګه دا پیغام ورکوي چې زموږ حکومت او امنیتي او کشفي ارګانونه د دغه ډول حملو د مخنیوي توان نه لري. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې له خونړۍ حملې وروسته داسې پوښتنې راپورته کیږي چې له طالبانو پرته بل څوک د دغه ډول حملو توان لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په دې برخه کې د داعش نوم اخیستل کیږي، خو دغه ډلې هم د وړمې ورځې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سرمقاله کې دا هم راغلي دي چې د کابل د وړمې ورځې وحشیانه حملې دا وښوده چې دلته پردي استخبارات د جګړې لپاره ډېرې ډلې او وسلې لري، او دوی د خپلو اهدافو لپاره هر وخت هر څه کولای شي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې اوس نو دا پوښتنه هم شته چې که طالبان سوله کوي، نو د نورو وسلوالو ډلو مخه به څنګه نیول کیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې ترهګر به هیڅکله د وحشتونو له لارې خپلو ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوري د کابل چاپ ورسپانو ته مخکې پکتنه کې مو د کابل د ورلمه ورځ د خنړي بریټ پاړه واوریدل شي او شمیر ورسپانو دغه بریټ او کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر سره یو ځای انټرلو. قریشي په کابل کې ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي همکاري وکړي. قریشي د کابل سفر وروسته ایران ته تللی و چین ته او پرونی هم په موسکو کې د روسي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. لبل خو ایرانی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له استاد سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي. تسنیم خبري آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې له روسي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. احمد تکل دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلی دی چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره په کابل کې کتلی او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور لمخه د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهم ستنه بللې او هیله څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو لپاره په صحت سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسیدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سمدستي پیل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه در تخبرو. خو اوس بیا هم په مطالبه کې تم کې او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدګۍ په هدف د همکاري یو درې اړخیز تړون لاسلیک شوی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه هوکړه لیک د لاسلیک په مهال وویل د ډاکترانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دغه هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. تفصیل د نجا صافی په راپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیا خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنولۍ او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکارۍ او درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
هدف یې چې چتو بتانیم در عین زمان
زمون هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي، او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي، او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي، او کچېری غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
خاغلی فیروز وایي کچېرې د سرغړونو د څېړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي، دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تېر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسېدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې هلکې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوالی په استازیتوب تاسې ته ډاډ درکوم چې عدلي او قضایي ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
له بلې خوا د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د بهرنیو چارو پر وزارت د تېرې ورځې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو یو مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو تجربه کار ډیپلوماټ هم شامل دی. تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبره شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د سه شنبه ورځې حمله چې درې کسان پکې ووژل شول او یو ویشت نور ټپیان شول دې ډلې کړې ده. داعش ویلي چې د اسلامي خلافت دریو سرتیرو په دې حمله کې ګډون درلود. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څار کوي هم تایید کړي چې د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په تیره سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي شرکت پر مقر د انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د حمله غندلې ده او د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په ټنځای د دې هیواد د بدلولو د هڅو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو د لوا مخکښ مشر عبدالرحمن مزوقي هم شامل وو. همدارس د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله ویلی دی چې په دې حمله کې د دې وزارت د یوې څانګې مشر او تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم وژل شوی دی. لیبیایي چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پر وزارت وسلوال برید د دې وزارت د ودانۍ مخې ته په یو موټر بم چاودنه پیل شو او ورپسې درې وسلوالو ډزې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان دننه ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم په داسې حال کې ووژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا دزې پرې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په یو خبري کنفرانس کې دا ومنله چې د لیبیا امنیتي حالت ګډوډ دی او له کنټروله وتلی. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرزیدو رئیسې کړکیچ پیل شو. اوس مهال په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي او بیلابیلې وسلوالې ډلې د هر یوه ملاتړ کوي. تاسو لا پیغامونو
مزابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت مو سره وعده کړې و زموږ یو سلط تفصیلي په پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکی نوبار شمولیات غر د دورای پای ته ورسېده. په 40 کال کې را پوښ نو او نوی نوبار د غندانو علاقه ته دولت مستنه نظامی نه ملکی کلینیک را جوړ کړی دنه مکتب لرو.
زما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پورې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنو د نیټې پر ځنډیدو خبرې روانې دي. د دې کمیسیون یو چارواکي د ازادي راډیو ته وویل چې شایي د یوې دوو یا دریو میاشتو پورې حتی ځنډ پکې راشي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ابتدایي کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر 15 ورځې مخکې پیل شوی، خو تر اوسه هیچا نوم نه دی ثبت کړی. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاینیت وروستۍ حمله غندلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوشنبې په ورځ په دې حمله کې 43 تنه ووژل شو او ډېر کسان زخمیان شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې دا ترورستي حمله پر ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو تیری کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مستوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر، پخوانی مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او هغه ورسته په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي پولیسو وایي چې حمله کوونکي د حملې له ځای تښتېدلي او کومې ډلې له مسؤلیت نه دی اخیستی. او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د لیبیا په پلازمېنه تروبلس کې د دې حملې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه زخمیان شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو. د جام نن سهار مهال کابل ته راورسېد. چورته د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هر کلی شاندار مراسم نیول شوي وو. کرکټ بورډ ته لیکدول وروسته ولسمشر ایماني او لاغي وروسته د دارلمان مړی د دغه جام قربتوب وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جام د ننداري په مراسمو کې لوبغاړو ته په وینا کې هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به خپل خو لوبو دا جام د تل لپاره د افغانستان کړي. نړیوال جام به تر 3 ورځو د افغانستان په پلازمینه کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو کې ننداري ته وړاندې او لاغې وروسته به متحده عربي اماراتو ته اوبلیږدول شي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دا لوبه د سه شنبې په مازیګر د ترکیې د انتالیا ښار د لارې سیمې په یو لوبغالي کې ترسره شوه. بل خوا د افغانستان او پاکستان د درش کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا سیالۍ د قطر د فوټبال د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال لوبډله دا مهال د فیفا په جدول کې 143 مقام لري. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د هاکي ملي لوبډله لو اوپن سری سیالۍ وروسته هیواد ته راستنه شوه. دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 12 نیټې څخه تر 22 نیټې د پاکستان په قربتوب په پاکستان کې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د افغانستان تر څنګ خپل د پاکستان، ازبکستان، نیپال، قزاقستان لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان هاکي لوبډله که څه هم په دغو سیالیو کې ښه ونه ځلېده، خو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکو د لوبغاړو د هرکلي په مراسمو کې له هیواده بهر په نومنامې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیده د ستایلو وبلله.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابري اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې دي چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي، چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښه خزو ته په هغه شانته چې قانون ویل دی، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شانته د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږ هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کی. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تغدا د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا هغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې جا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت په غرب کې هم تطبیق کی په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیض جوړ نه وي، برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات ترغیب وی، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی یې، ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضی جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لا سونه سره کړه په نکریزو لا سونه سره کړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دي دنونه. تاسو د نکریزو په شپه کوم دودونه منځي؟
لمړی زنانه موږ هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټر یې ښه ډېر خپ سرات سره غږیږي
ناوې کایستا د خلاص مې لاس پین پاتې دي کول داډي ودنند تاسو مېلمانا دا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي؟
د ډیر زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پین وسر کیږي
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاکله څه وایي؟
خوشبخته خزی بوی هغه نکریز جوړوي دولو سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می دیر خوښي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو، ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهارګل میرزا یې در وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، واده کول ادم سخنی ولی بیا تر د مدینه په ټولو هیوادونو کې له مهم او ضروری کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کول لپاره له خواستګاری سخنی ولی بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي، چې یو دودی هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې. په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې، په سر به یې بلې شمې کېښودلې، بیا به یې په سایل ساتیرۍ او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څېر نمانځل کیږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي. ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې ګلدارې، پرې بوره مشې د ناوې مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي، هغو به ناویانې جوړولې، زه به ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه را پاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وي نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یو لوښي کې به نکریزې وي، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې ویشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رزقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي لا نه یې یعنې د پلار مور په کور کې ورسره کېږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې د کورنۍ خپلوانې دا ټول راځي. د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړېږي، هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځې په سر به هغه و، دا به رڼا وه. کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سورنۍ به یې وهه. یعنې په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به بغه نکریزې تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خېلو څخه ډېر نخوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو ټیټ آمدګي مې نیولې وه چې مثال د خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله ما آمدګي ډېره نیولې وه. خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مه راځي، زړه ماسي سړي وادم بره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخېلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکرو شپه چې خوشحالۍ تېرېږي ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي نو بره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره، نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسېدونکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیخي په خپلو کې کړي وي نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی میرمنې هم وي، نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري.
د ناوې لاس کې یا نکریزې یا دا یا بعضې عنانات وکړي هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي، نو په دې خاطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړي ورسره راشي، نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خاطر بیا د زوم سره د ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره یي، نو ځکه هغه پېژندګلوي و داسې و رفت آمد چندان نه ورسره، نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږو. داسې په خپلو خپلمنځي کې مثال دوستي سره سوي لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده، خو هغه کوم مانیت نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسېدونکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په حجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی له خپله کوره خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو موټرې ایښه هغوی کور ته لاړ شي، موږ د هغوی په حجره کې کینو شمې ګلانې جنۍ او لک سره ودرئ. د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي، ګلان ورباندې شیندي، هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي، هغې سره ودرېږي، ډېر ښه په سرعت سره غږېږي، نکریزې هلک راخلي جنۍ ته په لاس باندې وهي، هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي.
کوچیان بیا کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه له نورو خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي، د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتانې ورته کوڅۍ کوي، بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ورپسر کوي.
کالی ټکري ورته کوو، بوټونه یعنی مساد مچانې او داشیان نکریزې او کړې بنګړې او داشیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزې د ناوې په لاس ماخوستن کېدي، لاسونه ورسره کوي، هغه کېږي چې ورغلي غوټې ورسره کوي، بیا په مخکې سپلنی ورته اچوي، نه دا سپلنی اچوي، بیا مساد لیور یا لیورځی یا ورور دا سر ورچوي، نه دا اکوڅې داسې دا سر ور وچوي 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي. له هغه بعد سې ناوې را په ال سوه جوړه سوه کیسه سوه، اته شالونه په واچي له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی. د نکریزو په شپه ټول هغه دودونه ور باندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج و. لناوی سره ودره و او دیغه لاسونه ور باندې سره کړل.
موږ د جالب دا وجه مونږ کوچانو او اغوی پرسوانانو نو مونږ د خپل کوچانای دود دستور ورته وکاوی ته ګنا غاتنه مرتو کړی تم ډیر جالب تمام دی. بیا مونږ ته مغه خپل د پرسوانانو خپل دود دستور ریواج راته وکړه. پر مثال می د کاری ورته یا نور ورته نور ورته زی خپل الته ناوی سره ودرولم نکروزی می لاس کې ورته کې خودل او نور بیا سه نقدیا پیسې بیا غیر ورته کې خودل لاس کې دی. مونږ دومره ریواج بدل د چې کوچان نه ناوی سره نه دریږي زوم شپنی پسیلیگو میگو پسیلیگو خو متاسفانه دی دسی نو دوی زوم وقت دوی ضرور وقت وای پس مجبور است منگم لک بشرمی وکړه دا ورغوی باندې نکروزی ورته کې خودلو او دا یو خچکی گوته می ورته سرک ناوی خو ماته کې نه خود خو مغه خوان دی او خواخ یو دو کې خود یو گوته را سرک بس دسی زرین شانتی ټوټه واغی دی لاس نه راته وک.
نکروزو پشپا بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسېدونکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پشپا موټی نه خلاصوه. بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه. د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کړي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یا یو تشه ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ د دات په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل هم په دې برخه کې دا عملی پر ځان باندې تجربه کړې چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه. بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزي کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزي ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنگ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډیر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه په تیره هغه رواج ډیر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریز شپه ده نه مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي نکریز جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریز جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریز کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه دولو سرنه یا باجه خانه سره دست یه رکم دا وقت می دیر خوخی.
خوګو ریدونکو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوخ تیر شي د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
قدم نہ ناوی سے
ساعت 5